السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ټوله برخه چاپریال ساتنې اړوند مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته در تازه ما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. خو په پایل کې په مکړې مهمو خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخ د زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وجلی، او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالی شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوها کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپله له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احزارات و هر دول فعالیت او په خار و ولسوالیو که ده دخمن ده بریدون و دفاع و شندولو تا چمتو ده. د کابل ده کمربند ده لا تنگخت لپاره منخه تحکیمات تنظیم کرده.
پرون ده ملی امنیت عمومی ریاست ویل چه کابل که ده هدفی وژنو یو پنځلس کسیزه ډله نیولې. نیول شوو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلای مک انانی چې خپله هم په کورونا وایروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایدن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوی دی. د آذربایجان لوی څرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلاغوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو ازري څنګه راپور ورکړي چې د جهان د تیلو پایپ لاین با کول تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین لاره اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون ته یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې، خو په دې نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي، که مجرم وپیژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یوه اوسیدونکی په قاچاقي ډول راوړې وه. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخي پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدې چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخي تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شارک لاس ویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنی د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15 د هابیتات یا د استوګنی د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبې پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ورپه یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرق لاس وایم، او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ، خپل ستونزې او کوم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0-800-22-55. بل شمیره مو ده 0-900-203-540. نړیوال شمیرې مو دي 0-0-400-22-11-24-601. بلش میرم ده 0-0-400-22-11-25-1. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سئ، او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پوښتنې لري، او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سئ. خو مخکې تر دې چې ستاسو تلفونونه راواخلو، ورځو د دې پروګرام میلمه ته. ښاغلی صدیقي، ته خبرونه تر دې ښه راغلی. موږ غواړو په دې اړه اول ستاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته وایئ چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي، یا شکور کوم ځای دی؟
مننه سلامونه ولاند کوم تاسو ته زاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټول کارکونکو ته کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات ولاند کوم. ډیره خوشاله مې ډیره موضوع ډیره مهم موضوع تاسو انتخاب کړی د نن ورځ واقعا جلکه چې تاسو مخکې هم ولا ټول نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په ساحه کې دا ورځ مازل کیږي او دا ډیر یو مهم ورځ ده. نو باندې حقلا په اول ځل لپاره په د 2000 کال کو هغه پر صورت د ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر حل هر کال د مازل کیږي او د انټرنیشنل کلندر کې د سبچو د ډیر اهمیت او رول لري ټول جهانیان او خلق لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هبیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هبیتات یا محیط زیست یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډیر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي ابعاد تلار سو هم کولای شو ډیر موضوعات او مهم الخونه لري همداشان اقتصادي مسائل او همداشان محیط زیستي چې مستقیما ارتباط نیست باندې د هبیتات ورلد لپاره او همداشان د محیط زیست ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره هغه محیطي معیارونه ډیر مهم او ډیر حساس دي چې په دې هبیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي. د هغه یو نمونه تاسو ولر سم اکسس ټو د واټر چې یعنی د سترچی د پاک او کلین اوبو لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی یو ژوند چاپیریال او د یو سالم چاپیریال لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هبیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونه او ستاندردونه څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداسې نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هبیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداسې نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې د برنامه تاسو سره هغه شریک کړو. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزې چې متاسفانه نن او سبا موږ تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي هغه د نشه د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي دي او غته ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوې ده. هم متاسفانه چې ډېر عزیز لري ډېر تاسو نه کړی دی او محیط سالم یعنی امنیت دا ډېر یو بل مهمه موضوع ده چې دا هم متاسفانه شوې ده دا شرایط کې نه لرو خاصه چې د معیارونو او بنملي ستاندوزونو دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یا د معیارونو جزئیات او تورسو تاسو ته خبرې مو او د اوریدونکو ته خبرې هم واورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچني چوکاټ کې کیرالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابر دی لسی یعنی کدا سی یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی سیدا یو ځنځیر غوندې دی انسان ډېری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي مثلا حال دا چې موږ کبورته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای سي حتی که هغه ډیر کوچني حشرات وي. نو استوګنې یو ځنځیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته. نو آیا څومره په دې برخه کې عامه پوهاوی سوی دی چې خلق واقعا دغه نقاط په نظر کې ونیسي دا وروسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرې ده لایسي هغه معیارونه چې تاسو مخکې ویلې چې دا باید هغه کم دي.
بالکل ډیره مهم موضوع ته بیا هم تاسو اشاره وکړه د مامخ ته هم ول چې یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کې نه محدود کې نه د صرف انسانانو لپاره بلکې دلته نور حیوانات او ژوي همشته چې په دې اکله هم په نظر کې ونیسي هم دا شاند یو سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم ته اشاره وکړ چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان هي او ژوي سره حیوانات سره هم دا شاند نباتات او انسانان ته بده او بل سره ډیر مستقیم یعنی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم نو په دې اکله کله چې یو انسان په یو محیط او چاپېریال ژوند کوي نه یوازې د دې مسؤلیت چې خپل د ژوند او چاپېریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دي هغه په نظر کې ونیسي همداشان د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژوي او نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې اکله هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي نه یوازې د خپل د عام خلک د برابر کن دولتونه همدلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونه او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې یو حبیتات یو پستلاد یو محیط یو سالم محیط باندې ډیر اغیز لري په دې اړه اشاره شوې چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري یو مستقیم ډول به باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونو او د ژوند ورځنې مسایل په
بله سیده کیسه تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونه باندې هم یادونه مو وکړل رڼا مو اچول یو لږ کدار ات ویس جی اوس کوم مسولیتونه چې تاسو مو ول چې دولتونه هم لري او خلک هم لري څونه دا مسولیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې البته
بالکل یو بل موضوع چې هیرمنی سیاغه د عامه په هوای تاسو مخکې هم ولا موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په ساته موږ مختلف برنامه د آگاهی عامه په هوای برنامه لرو چې دلته هم د مستزیست مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف د رسنۍ او مختلف برنامه ترنینګونه ټول دا شان لرو همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه په هوای برنامه هم د ملي په مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې تاسو په داسو کال کې موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوی ساحات په لیست کې اضافه کړی دی هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شوه په نامه یا ساتل شوی ساحات کې موږ هر کال اعلانو همدا سا کال چې موږ همکاران د مختلفو بخشونو د باندې کار کوي یعنی هر کال موږ هغه ته وسط ورکو د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کول شو خپل هغه طبيعي محیط یا هغه طبیعی زیربنا یا هغه طبیعی منابع او ته چې موږ خدای طبیعی شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتل شو او څنګه موږ کول شو حفاظت وکړو د دې یو مکتوبونه د افغانستان د دولت او د چاپېریال ساتنې د دوی نمائندګي کې یو مسؤلیتونه هم دا دي چې څنګه کول شو خپل هغه منابع یا هغه طبیعی انوایرنمنت یا محیط چې څنګه دوی ساتل شي موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو همکارانو کار کوي په دې باندې مختلف پرمختګونه شي دي
بله سره کیسه غواړم یو بل لاند اوپشن هم درنو کوم چې تاسو طبعا دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامه او پالیسیان یې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی چې دا مسله څونه مهمه ده غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسو عملي کړی دي څه عملی نتیجه لري ځنی ایا واقعا هغه څه چې تاسو غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري
بالکل خو موږ هم د صرف سره نشو ولې تاسو ته معلوم دی موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط مخکې هم ولا چې مختلف عبادت کا وقت موږ وګورو دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساعت مشته چې موږ هغه طبيعي منظرې دغه طبيعي او منابع چې موږ متاسفانه د امنیتی له لحاظ هلته لاسرسی نه لرو یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د ساتل یا حفاظت هم موږ د پرځ دولت د پر هم دا داشند خلک د پر د یو خپل یو وستون زکه مو بدل شوی
دي څه دې څه به بخښه په دې ځکه یو مداخله کوم بخښنه غواړم تاسو ویلې ځینې سیمې چې التلاس راسه نهسته ځینې لوی شهرونه مثلا په خپل پلازمینه کابل دا هغه شهر دی چې په دې ځکه طبعا دولت لاس راسه هر سیمې ته ستا هر ځای ته ستا آیا کې دای سي چې په دې شهر کې شنی ساحه مثلا ډی ډی سي د سندونو لپاره او بخشي د کابل کوم رود چې دی یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا د په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایل ته څومره پام سوی دی څومره تاسو نتیجه اخیسته ده
بالکل بالکل دا موضوع کانالیزاسیون ته اشاره وکړه نه یوازې دا ډیر او جدي او مهم او اساسي ستونزې په کابل خاریانو لپاره تبدیل شوې دي مبدل شوې دي بلکې نور ستونزې او مشکلات موستي هم شته یو بل ستونزې د ترانسپورت سیستم چې دا ډیر مستاسه برنامه ده پر هم مستقیم ارتباط لري متاسفانه کابل خار کې د یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عام خلک لپاره نشته د خپل یو مستقیم غیزه لري اګه چې مربوطه نه هادونه اداره دی باندې کار کوي پالیسیان مقرری او قانونین اوسول او اصول د مازات کې دی باندې کار شوی دی خو عملا د محیط زیست لنګانه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي د پر د کابل خاریانو د مختلف اقدامات شوی دی هر کله تاسو په معلومی مکه په مقایسه د نورو مکه قانون د لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګي کې ناول د رسم نه وو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوریت لخوانه هم د جبري شکل د ټول عامه خلک د باندې همداشان د مختلف اداراتو باندې د یو مکلفیت سیو دي چې اوس همداشان د مکاتب او د پانتونونو باندې د یو رسم په شکل د جبري توګه یعنی هر محصول یعنی هر زموږ او تاسو هوادوال د کولې مکلفیت لري په هر کال کې یعنی حداقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګي وکړي او د حفاظت او مسؤلیت وکړي همداشان موږ مختلف په برنامه لاره د پاپوت کې سالم موجزیز د پر همداشان موږ د موږ سیار موجزتی تیمونه مخره دنه چې جمی راځي د نورم دغه موجزتی مسایل ډیر حد کیږي ته خصوصا تاسو به معلوم دي د جمی موسم کې د موږ موجزتی مفتشین عملا په ساحه کې دي دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیر ساحات هم شته په کابل خار کې هوا والدګي او موجزیز باندې تحصیل لري دوی بعد شناسین موږ د باندې قانونین او مقررات پاسې برخورد کوو هم مختلف پروسیجرونه لرو همداشان موږ بل علماونه هم د ارزیابي او موجزتی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخه د دینه چې ایجاد شي مخه د دینه چې د شروع په فعالیت وکي دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ د حقوقي د کشف غری دوی باید مسولیت لري چې د قانون او مقررات موجزتی په اساس دوی باید جوازنامه د موجزیز پای وخت شي کله چې یو سړی والد موجزیز یا د چاپیریال جوازنامه حق لري هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپل پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یو کوډ کې هر شی دی دوی باید تطبیق شي دا د موجزیز تطبیق مکلفیتونه چې د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم د مکلفیتونه دي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي موجزتي او جوازنامه د موجزت مختلف خلک لپاره تر پرتیا پرمختګ کړي او ډېر زبرونه په دې اړه
مننه مننه کوم صدقې صاحب پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راوخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون تر کړه شدی البته صدقې صاحب تاسو زموږ سره په لاین کې وو سیږي کې داسې دا اوریدونکو پښتني هم ولري تاسو خبرې مطرح کړي او بس ته دوام ورکو بلې اوریدونکو کې زما وځو ری تاسو خپل نوم وایسته ولا کوم ځای مو زنګوالې
سلامونه صباح الخير ټول ته محترم صدیقی صاحب ته د افغانستان عزت مو وایسته ولا کوم په ټول هدي ورداګي ما دې ورداګو باندې چا کول سولې نه درسته په لیکه وصل شوې
ورداګ صاحب خبرونه ته شر اغلې غواړو چې تاسو به خامخا خبرونه اوریدلې په دې اړوند کې تاسو نظر لرئ چې تاسو دا سی یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا د پښتنه مطرح کم چې ژوند څنګه دی په کوم سیمه یا په کور کې چې تاسو اوسېږئ کوم معیارونه لري څومره تاسو پکې اوسایست واقعا صدقې سره مهمه خبره
وکړه او مهمه ټکی ته اشاره وکړه موږ خپله دغه وردګو په کومه سیمه کې چې ژوند لرو دلته واقعا دغه ساحه د موږ ډېره سرسبزه ده او د موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لرو په دوکې یو سیم تېر شوی دی نو واقعا یو ډېره جالبه هوا لري د موږ سیمه او ډېر داسې جالب ژوند دی د خلکو نو ډېر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه په ښاریاتو کې چې کومې مریضې دي دغه لرو پرتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی خو دلته یو مشکل دی چې عامه آګاهي بدبختانه په ځینو سیمو کې نشته ده اوس مثال که څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که 5 تنه سرمایهداره وي هغه لس تنه یا شل تنه یا هغه اقتصادي مشکلات لري نو د دو نه ما وایو چې د یو د بل سه همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بیخي رپه شي ښه شي یو څوک مثال که په کور کې برمه وي کور کې ونې ږدي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یوې درختې وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دی د ځان دپاره یو شی غواړي بعد د خپل همسایه دپاره مې یو شی غواړي د ما داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کور یې رنګوي درختې مثال او د څنګ همسایه هغه داسې په وچا ډوډۍ پورې دی نو د خلکو دپاره د کومه تمسیه شته ده چې د هغو دپاره کومه همکاري وکړو کې ونه کړو ډېره مننه
مننه کوم یو بل اوریدون کلرو بلې مهرباني وکړئ تاسو نوم مو لکه ځم کوم ځای مو زنګ ولې
سلام علیکم تاسو محترم منمت سلامونه علیکم محمد اشرف خوتی کوم د کندهار څخه خبرې کوم
بلې شرغ لې خدای څخه د کندهار څخه مهرباني وکړئ تاسو څه پښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د موهیت او چاپريال په اړه راته وایس کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول سي حتی په عادي ژوند کې چې
نو دا به هم چې د انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپېریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپېریال ته چې دا ډېره زیاته توجه وشي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې دا خپل تلیر ساته تیری ولې بد وختانه وایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې دا دغه مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط موږ همېش په مسلو په انتلیجانو کې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي ولې عملاً تر اوسه پورې موږ وینو چې کوم نه دي شوي خصوصا په ښارونو کې زه د کابل په ښار کې د ماسکو ده په کوم ځای کې چې زه اوسېږم تاسو سیمه کوئ چې کلیرې ساته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده هلته یو ماحول پاک نه ده د خلکو چې دي سرسبزې ته نه دی کړی ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه یې پکې جوړ کړه ولې محیط کې وروسته هېڅ شی نه دي شوي نو په کار دا ده چې دوی ته ډېره زیاته توجه وکړي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط کې وروسته چې دا هغه لري ضرورت لري خو زه آخر کې دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دغه کوم خلک چې دلته نن زموږ په دولتونو او زموږ په حکومتونو کې اوسېږي او هغه محیط چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېر کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې دا خلکو ته ښه خدمت کوي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړی
بلې ستاسې له نظر څخه مننه کوم زه هم په دې ځای کې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه ده کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او کنه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړیږي یا دغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکې برخه واخلي حداقل د خپل کور ولو کې یو کوچنی ساحه کې د ژوند کې د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی
ګوره خو زه به داسې ووایم چې دې کې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنې ساحې جوړوي خلکو ته آګاهي رامه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي ولې دا معلومه ده څلوېښت کال په دې ملک کې جنګ شوی ده نو خلکو په ذهنیتونو باندې د دې ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي اجی عامه ورکړي نو چې دوی آماده دي دېته خلک بالکل ته آماده دي. خو بیا هم زه دا وایم چې زه په داسې یو ساحه کې د پولیسي ساحه کې زه اوسېږم که زه تاسو ته وایم یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولیسي ساحه کې اوسېږي ولې د محیط زیست په هکله باندې هلته نه داسې میاشته ده چې سړی یو پارک شته دی نه یو د ونو شته دي نه هلته داسې یو ساحه شته ده چې سړی هغه خپل کوچنیان د لوبو دپاره هلته ورې باسي. نو دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي بیا یې که حفاظت کوي حفاظت به خلک به حفاظت کوي اوس په کور کښې هر سړي صحیح ده کورونه دي دوه بس یو بس په کور ده خلکو په کښې یو ونه کړلې ده یو بوټی په کښې کرلی ده ولې دا به هم په محیط باندې تاثیر کوي خو د انسان په جسم باندې د انسان په رخ باندې د انسان په روان باندې هغه شنه ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې ته ورزش وکړي چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې په کښې وکړي دوی هلته ورو وځي مونږ وینو که نور څه نه وي دا نوره دنیا خو وینو دا نور ملکونه خو وینو هر ښار کښې د هغوی ښار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده ولې بس بختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی. زه نه پوهېږم صدیقي صاحب به په محیط زیس کښې کار کوي یا به په کومه اداره کښې مخکې دغه تعارف په هغه کښې زه نه وم زه دونه آګاهي لرمه چې پر هر ولایت کښې چې ده د محیط زیس هلته کارشناسان شته دي خلک یې شته دي زه په یو اداره کښې کار کوم زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیس په وخت کښې ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کښې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کښې زه د محیط زیس په رابطه باندې زه په شپېته کلو کښې ګر چې دا نعام نه کلي دي زه په کښې کار کوم او پرون ما یو سیمینار درلوده ما د محیط زیس کاشناس چې و د هغه نه د کندهار د ولایت راغوښتی و یو سات دوه سات سره کښېناستې د هغه ټریننګ هم پرېښودې بېرته لاړې او د دې موضوع ته چې وه پخپله دوی چې ده دومره توجه نه کوي او نه یې وکوله او مونږ اوس په شپېته اویا کلو کښې دا د میوند اوس کار شروع کړی ده او زه دونه آګاهي لرم ما دا لیدلي چې خلکو هغه ټول خپل کلي پاک کړي دي ځانو ته خپل محیط یې پاک کړی ده یعنې د مونږ دغه آګاهي نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي خو دا مې یو دا خبره په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي خلک تغیر ته آماده دي خو ولې دولت د مونږ ورسره تر اوسه بوته کار نه
کور ودن ستاسې دا پوښتنه به حتما صدیقي صاحب جوابوي هغوی سره به دا مطرح کړو. مننه کوم ستاسو نو یو بل اورېدونکی هم راسره د سکایپ له لارې اړیکه نیولې ده بله مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ یو نظر یا پوښتنه مو څه ده.
سلامونه نیکی هیلې احترامات فریبا جان خور تاسې ته او ګران میلما او تخنیکی همکار ټول اورېدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مو نیکمرغه.
مننه کوم وروره تاسې لطفا د پروګرام کوم اورېدلی په دې اړه خپل نظر ووایست او
مننه. لومړی قدم کې فریبا جان خور زه به ځان معرفي کړم ډاکټر اسدالله صافی یم د سیندونو کور لغمان نه یم.
صافی صاحب ښه راغلی
مننه قربان دی شم راځم موضوع په اړه ډېر ښایسته معلومات مې چمتو کړي دي. ماشاءالله زموږ کور او کلی خپل چاپېریال موږ خو کلی داسې اطرافو ساحه کښې ده نو ډېر ښایسته چمتووالی هر کال موږ په کښې لسو نه تر شلو نیالګیو پورې خپل دېره م جوړه کړې همغه دېره کښې کېنو نو هر پسرلي کښې خپل چاپېریال پاک ساتو نو موږ تل کوشش کړی خپل چاپېریال نه سل په سلو کښې موږ راضي یو خو صرف امنیت خراب دی انشاءالله بس سوله روانه ده امنیت به هم ښه شي. نو لومړی هغه مې دا ده صرف او صرف متاسفانه چې موږ کلی چې ده اوبه زیاتې لري فریباجان خور اوبه زیاتې لري د خوا میاله د اخوا میاله ده نو مینځ کښې سړک ده دغه سړک کښې چکړې زیاتې خټې نو موږ کوشش ډېر کړی ده دغه چکړو لپاره موږ سپینګیرو سره د کلي ملکانو سره دغه مسله شریکه کړې نو کلي ملکانو موږ ته دغه ښار جوړولو دا موسسات دي چې دا سرکونه هم جوړوي پولو پلچک دغه کښې موږ ته بس موږ برق هم نه درلوده که نه فریباجان خور موږ برق نه درلوده نو دلته بعضې خلکو برق ته ډېره رایه ورکړله نو دا سړک پاتې شو متاسفانه همدغه شی چکړې دي په کښې نو موږ سپینګیري وو هغه خلکو وویلې بس چې هغه ده څه ورته وایي دغه برق به هغه کو ترمیم کړو برق ډېر مهم ده نو سړک باندې به بیا وروسته کوشش وکړو نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړه نو همدارنګه حیواناتو لپاره لغمان زه فکر کوم دغه څلور دېرش ولایتونه ټول چاپېریال د حیواناتو لپاره ډېر ښه ده خو لغمان ډېر ښایسته سرسبز ده ځکه پټی لري، حاصلات زیات لري، دیقانان لري، نو حیوانات لپاره ډیر خسته فضا موږ برابر کړی.
صافی صاحب غواړم په دې برخه کې داسې در نو پوښتم چې یوازې شنه ساحه نه، یوازې د مطرح نه ده، نور د ژوند معیارونه هم ډیر زیات مطرح دي. مثلا په کور دننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډیر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کې دننه تاسې څه اسانتیاوې لرئ، کومې ستونزې لرئ، څه فکر کوئ چې څومره وخت په همدغه ځای کې چې تاسې ژوند کوئ تاسې د ژوند سهولتونه لرئ، او که نسته څه باید واوسي ورته؟ کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسې فکر کوئ چې باید عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا واوسي؟
نو نړۍ مننه خپ پوښتنې ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده، نو هغه تحصیل سره ډیر علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورونه ډاکټر صاحبان یو، څوک خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، څوک هغه دي، خپل ژوند نه ډیر خوشاله یو. خو مګر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په گریوان یو، سرکم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی نه تر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولی ځکه سرک تنگ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه، مثلا تاسی یا شاوخوا گاوندیان مو مثلا کانالیزاسیون څخه څومره لرې نه لرې، کیي څومره ترې راضی استئ، د مثلا کوم سیستمونه جوړ سوي دي په همدغه ساحه کې چې تاسې ژوند کوئ، د معیاري ژوند درلودلو لپاره؟ لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی؟ آیا څونه د دغه سیستمو څخه تاسې راضی استئ؟ په خپل مو جوړ کړی، دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایم، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوي؟ آشپزخانه ستا، تشناب ستا، آیا سیستم ورته برابر ده؟ نه ده. تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریکي؟
ډیره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي استو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه لرو په کور کې، اویلې لرو، خښته بوټیم پکې کرلې دي، نو داسې فکر وکړه خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپل برق هم خپل جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت اوبه راغلی دي زموږ کلي ته، موږ برق نه درلود، خپل هم برق ځانته شخصي پیسو باندې، څو کاکاګانو پیسې چولی دي، برق هم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه وي، یو تیاری هغه کې په مطالعه څه خوندو کې، هغه کې به هغه ګرځېدل څه خوندو کې، برق ډېر مهمه مسله ده.
مننه کوم صفای صاحب محترم. خدای وکړي چې صدیقي صاحب سره همدا اوس یې پر لاین. صدیقي صاحب، تاسو یاست په خبرونه کې سره؟
بله، ما
خبر وایم. بله، تاسو د دې نظرونه شکایتونه واورېدل، غواړو چې په دې برخه کې تاسو څه وایئ؟
هغه زموږ یو ورور چې وردګ صاحب ډېر ښه موضوعات اشاره وکړه، واقعا هم چې نه یوازې زموږ وردګ ولایت بلکې نورو ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو ټول به همدغه افغانستان خلک یو، دا د محیط او فضا ټول موږ ته به معلوم یې. نو طبعا چې هر ولایت موږ او تاسو خپله هغه فضا او هغه سالمه چاپیریال لري خوشبختانه، او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړې، بلکې نور ستونزې هم خپله هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړی. خو د وردګ یو د عامه پوهاوی یا آګاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج او دا باید ورته چې خلک دپاره موږ خپله هغه صحاوي همکاران یا هغه نمایندګۍ چې د ولایتي په سطحه دي هغه همکاران شته، هلته د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکوي، پلانونه لري دوی د نوازې د مارکت په سطحه د میدان وردګ، او بلکې دوی په تر حده پورې کولی شي دوی خپل اجراءات عامه پوهاوی هم د مطبوعاتو له طریقه هم دوی د خپل مختلف برنامه د مجازي صفحات او لورې نه هم د خپل عامه پوهاوی ته خلک ته وړاندې کړی. بله موضوع دوی مستقیم پوښتنه درلود چې ما سمه اخیستې و، د دوی پوښتنه دا و چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هو هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري دوی باید څه وکړي. ما همدغه مې اخیسته وو چې دوی سوال زه پونه سم مستقیم چې دوی سوال څه شي وو، نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري، بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موتیزیز باندې دوی غواړي کوم ناوړه کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام وکړي یا هغه عمل ترسره کړي چې د اغیزه یا منفي اثرات ولري، موږ د قانون او موتیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی ته اجازه ونه کړو که بلند منزل دي که هر چی. اوس خوشبختانه په دې کله کار روان ده، همدا اوس د چاپیدار ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودگیان لري که د لوګي دي که هر شي منابع مختلف ژمی را روان دي، موږ دا شناسایی کوو، دې سره جدي برخورد لرو، دا موږ په جدي شکل په دغه اواخرو کې موږ دې باندې ډېره توجه کړی او حتی د ریاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه منابع چې د ښار دپاره موضر واقع کېږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرره دي موږ چاپېریال متضرره دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد کوو. هغه خلک دپاره نه لري موږ کولی شو صرف د سرسبزي دپاره د دوی هم مسؤلیت چې د سرسبزي په برخه کې دوی مسؤلیت او برخه واخلي صاحب واخلي، یعنې هر کال موږ د وزارت زراعت د چاپیریال ساتنې ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې د یهودو په میاشت کې دوی کمپاین د نیالشانی لري، یعنې دولت کولی شي دوی ته هغه نیالګی یا هغه چې رایگان په شکل دوی خلک د لپاره ورکړي دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله لپاره دغه نه ګټه واخلي او دولت واقعا چې حیوانات او ممکه هم اشاره وکړه سوالونه پاتې نشي، نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېره د محیط او سالم محیط پر مستقیم ارتباط لري. خوشبختانه چې دا د سوله پروسه ان شاء الله موږ امیدواره چې تحقیق ته پیدا کی او د موږ او هیوادولو کول شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل ښایسته ځایونه لرو هغه موږ کول شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته نه غنه خوند واخلو.
بله غواړم سره کیسه یو مسله دلته مطرح کوم چې پاتنسی موشتا سی پتی منی پویجو چی یعنی پنورا نری کی دولتون دا خپل چاپریال دا لاش که دولا پر هر ورز یا هر میاشت او هر کل کارون که پر مختگون که موش هم دا کار که ولی سو البته خپلو دا خپل حیوات شرایطو تا پاپا امکنی ولی سر موش تر حقه مخ که مثلا دا غی یو مثال با در کمه مثال نور حیوادون که ولی سی چی خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شار زمکی و دا غزاینا پا شنو زنگلونو بندی بدل کی ترسو یو یو شنا ساحه ډیر ولري د هغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د دې شاهد یستو چې نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو لوړو منزلونو یا د بلند منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو، خو په دې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي. مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي، بنسټونه یې سم نه، هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښ نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره چې باید وسی زلزله راځي سیل راځي. متاسفانه دغه سي بلند منزلونه په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخامخ وي، مخکې تر هغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورځي په هغه ځایونو کې کورونه جوړوي و دا کور کې یو منزلې کې پنځه یې کلاسي هغه مطرح نه دي. دغه سیستمونه د دې لپاره څه کول پکار دي استاس په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایلو ته خلک پام وکړي او تر اوسه پورې آیا واقعا خلکو دا کار کړی دی که نه دی کړی؟ استاس ارزونه استاس نظارت پر دې مسله باندې څومره دی؟
وکان فربا خور ډیر مهم او حیاتی موضوع ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ته هم معلومه چې ورسته د 2002 کال نو ورسته 2002 نو ورسته د افغانستان په لوی خارونو کې خصوصا د کابل خار د نفوذ او هجوم کابل خار ته او هغه سرمایه‌گذاری چې کابل خار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې د کابل خار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یو غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بل ملي استانداردونو په نظر نیول سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه شوی دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه هیڅ په ډېر په کم سطح کې دوی په نظر کې ونه ولاله لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وڅ یو بلند منزل ته تاسو وګورئ دغه کامل شنه ساحه ته په نظر نه دی نیولې هیڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور دغه د استحکام لپاره په نظر کې ونیول شي هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی په نظر کې نه ولري. صرف دوی هغه اقتصادی عبادت ته صرف هغه معنا شخصي منافع لپاره دوی په نظر کې نیول شوی دي خو متاسفانه دولت په دې اکله اوس په اواخر کې په دا وروسته د دینه چې باوجود دې چې ډېر پیشرفتونه چې ودي ډېر تاسیسات او ډېر بلند منزلونه په کابل کې جوړ شو خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو مقرره چې موږ د ارزیابي اثرات موجستي د پروژې د مختلفو فعالیتونو په بخش کې وګورئ تر فشکره او موږ لرو د مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دی مخکې چې جوړ شي ما مقام اشاره وکړی بعد د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشی دغه مقررات او قوانین خو موجود دي اما څنګه کولای شو چې دغه خلق دي ته پیسې راولو د مسلې ته چې همدغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي څه باید وسی چې دغه خلق دغه مسله په پام کې ونیسي.
بالکل اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي او همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کیږي هم د اوس باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولای شو چې دغه موضوعات خلک سره شریک کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم داده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي دولت دې باندې کار کوي هم د اوس هم په مختلفو اوادو یعنی د مختلفو لګانه دی باندې غور کوي او دی باندې چې دی پالیسیګانې اصول او تازلمانونه لرو چې موږ څنګه کول شو هغه یو کور یو د بلند لپاره څنګه یادی ستانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولی شو همداسې موږ ستانداردونه لرو چې باید هم پر خلک په نظر ونیسو خو دې ممخ کې هم ولې سو کلام قانون مخته دا موضوعات متاسفانه چې یو لري د ست راغی چې خلک د مجلس مخته هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دا په نظر کې ولول ول متاسفانه دولت هم د تفاهم راغی او خلک هم د موضوعات ته اشاره و متوجه و نسو اوس دولت به باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اکلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د پراتون کې لپاره د کابل لپاره نور نور خارونه لپاره دا که چې دې یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به معلومی دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم دغه ماستر پلانونه لرو چې دا موږ سره ډېر او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزستی او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره د ماستر پلانونو د کول چې موږ په راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله د مشکلات ولا مویزستی.
مننه کوم صدیقی صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې د هابیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شهرونو پورې نه محدودېږي افغانستان هغه یو دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند کوي په کلو باندو کې چې یالته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغه ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوي برابرولای سو، دا هم دا مسلې هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما کوم اشاره وکړ چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په غلو خارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون، هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرفه هغه پلان شوی دی، نقشه شوی دی، دې باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات چې تاسو اشاره وکړ، د خلکو د باندېو کلیو کې چې ژوند کوي، هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ سومي اجتماع کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې یو د موږ او تاسو یو خایسته او منظره او طبيعي زیرمه هغه لري، منابع لري، هغه موږ د قوانین او مقررات او په اساس موږ د ساتل شوی ساحت په لیست کې شامل کړو، دا اعلان کړو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولای شي د هغه د هغه منابع نه د هغه فرصتونو ارتجالته خلک لپاره موجود دي، څنګه کولای شي د هغه منابع نه استفاده وکړي. خو په شرط د دې چې دوی باید هغه پایدار او د شموږ پایدار او د انکشاف پایدار او د هغه په نظر نیول سره دوی څنګه کولای شي خپل شرایط او ژوند برابر کړي. او دا شان هغه کله چې ته موجود کې د دوی مسؤلیت چې د خپل د بقا د ژوند لپاره دوی نه باید یوون تقدر کې او د خپل جمع او د خپل کور لپاره په جمع کې دین اتیر کې خلک حالت هم موږ کول شو د غوډه په لارښوونی عامه په هواي په لار کې واچول او دوی ته متوجي کو چې د خلک کله وباندوک چې هم ژوند کې دوی هم مسولیت لري او دولت هم مسولیت لري چې دوی لپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت هغه ورته برابر کړي، چې خلک دوی ته برق ته ځانونه دي، خلک هم ورته پاتای دي چې هم دا شنور منابع او دا شنور مسالته چې خلک لپاره باید
نن نه کوم سره کیسه بیا هم را سره پلاین کې اوسې جاي او متوریدون کې برا واخلو پلاین کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سال بخښنه غواړم. بلې مېرمنو کې خپل ځان راو پیژنې یو د پروګرام مربوط کوم پښتنه یا نظر کلري او دارت وېسټ چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې اوسه یاستي.
السلام علیکم مالیا شکم الله مشفقین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خارنا. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب هوا یې ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدلې، هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې ایښودی دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګند بلاوې په دغه واله کې، سپی هم راځي، چرګان هم راځي، خم راځي، نو دغه ځکه نه دا چاپیریال ډېر خراب کړی دی. څوک دی ولید سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدلی، دا اوس هم پراته دي، هم یې اوبه خرابې کړي دي، اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده. او دا اوس چې دا دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدونکو اړیکه پرېسول یو بل اوریدونکو بیر وخت وخت ملاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې او د کوم ځای مو زنګ والی.
سلامونه پر بازار ورته ته تخنیکان کوته ټول اوریدونکو ته محمد اسماعیل قلمیار مې دم غړي ډیران لاس پان کړنه.
قلمیار صاحب ډېر ښه راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی چې ویل غواړي او په لاند د تو ایم چې ستاسو په کوم محیط کې چې اوسېږئ څومره هوسای سلبته په پښتن سره چې تاسو خو د افغانستان د باندې ژوند کوي، په ایران کې ژوند کوي، نو په افغانستان کې دننه د کوم ستونزې چې دي تاسو څنګه ورته ګورئ؟
او بالکل ډیره مننه کوم ورکان چې ډیره ښه موضوع ده. په افغانستان کې هم ستونزې زیات دي، نو ځکه چې افغانستان په طبیعي هوا دي، ځکه چې زیات ښکلا دي، نو طبیعي منظرې زیات لري، خو هم متاسفانه چې زیات پاملرنه نه کیږي. اول مو تاسو ګورئ دا غشنه ستن ځنګلونه ونې جدي دا اکثره قطه کیږي، چې دا کله چې قطه شنه دا د انسانانو او د حیوانات په ټولو ژوند باندې مستقیم اغیزه کوي. نو هیله مې دا ده چې دا ځنګلونه ونې چې دا باید قطه نشي، ځکه چې دا د چاپیریال د ښکلا د انسان د صحت لپاره ډېر مؤثر شدي. که چې دا ځنګلونه وغانې
قلمیر صاحب زه یو بلې پلاند یو بل پښتنه در نه مطرح کوم زکه تاسو د افغانستان په گاونډي هیواد کې ژوند کوي یالته وسیږي تاسو په مقایسه شکل کراته وایس چې حالت د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمن زیات دی کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر ویني څه فکر کوي آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغه سي معیارونه ولري ایا توپیر پکې ډیر دی؟
بالکل توپیر خو نو بد بخنه وای چې افغانستان د ایران سره زیات توپیر لري ځکه چې دلته کوم دستګنې کورنه چې دلته دی هر کور یعنی مستقیم دوی ګاز ورته کاشتي او اوبه ورته کاشتي په کانالیزاسیون سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري خو متاسفانه په افغانستان کې دغه شان په اطراف کې خو بیخي نه لوکیږي اما په ښار کې زیات ستونزې لري.
بله ډیر مننه کوم یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون پر کرښه دی فکر کوم چې زموږ اړیکه پرې سوې دي د اوریدونکو سره مو سره کیسه تاسو به هم خامخا یاستې په لاین کې غواړو بیا هم تاسو ته راسو دا کومې نیمګړتیاوي چې یادېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا کومه څنګه بیرته احیا کېدای شي؟
بالکل دا مشکلات او کومې چې تاسو موږ ودوالې دی باندې اشاره وکړه دا ورور بلا یو ورور هم دی کونه نشه تماس نیول دی د کثافات موضوع یادونه کړ چې متاسفانه دا ډیر نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په د لوی ښارونو کابل ښار کې دا ډیر یو جدي او ډیر یو مشکل او اساسي ستونزه پر خاریان د پر مبدل شوی دی. په دې اړه دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي دولت هم خپل اقدامات کړي خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه مامک هم اشاره وکړه معیارونه شاید او هغه تاسیسات زیربنا او چې باید په کابل کې دی خصوصا د فاضلاب د مدیریت لپاره چې باید جوړ شوی متاسفانه چې نشته دا ورځ په ورځ فقیګه او ډیریګه د کابل خاراند پر د او غته ستونزې پر هم جامد او هم مایه او فضلا او کثافات او د خلک پر مبدل شوی دی ته سوچ دولت بده اکله غتی او اساسي اقدامات او هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نه کی دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ زفګی ډیر کیږي نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی قانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نه شي متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات به نور هم اضافه کیږي او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او دې اکلا تر سوچ دا مشکلات حل شي دا ډیر مهم موضوع ده همداشان د نورو نمګالتیا او هغه مشکلات استا خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه ده بلکې په دې اړه عام خلک هم مکلفیتونه لري مسؤلیتونه لري چې فرضاً یو کثافات یو قوتي یو شی چې عام خلک هغه غن استفاده کوي به هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سره کې چې دا حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دي چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې په دې اړه خپل داینه او مسؤلیت ادا کړي نو د مال نظر باید هم دولت تر مسؤلیتونه چې خلک د تحصیلات یا هغه امکانات او شان برابر کې چې خلک وکول چې دغه نه استفاده وکړي همداشان خلک عامه خلک هم د مسؤلیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نشورو تر باندې کله خارو پورې دوی هم مکلفیت مسؤلیتونه لري چې دغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي که استفاده هم کوي دوی ته پایدار او دوامدار وره پښه اغنه استفاده وکي یعنی مکلفیتونه مسولیتونه د دواړو جانب د هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقداماتونه کوي هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسي او خلکو د لپاره مهیاونی کې دا مشکل به ستونزې حل نشي او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه د مکلفیت او مسولیتونه لري په دې اکلا دولت سره لاس ورکي او حکومت او همکاري وکړي تر څو موږ کولای شو پر راتلونکي یو خایسته او پاک او واري محیط او چاپریال ولرو.
بله ډیر زه ته مننه کوم سید قیسی بیا هم خبرونه په پای شی بو کې او د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موږ دا ورپیاد کو چې مخصوصا په دې اوسنۍ شپه ورځو کې چې د کورونا وبا په ټول نړۍ کې په خورېدو ده او خورسته ده او په ډول د خلکو پر ژوند باندې اغیز کړی دی خلک خپل کاري محیطونو څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتاسي. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کارو، او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو، د یو هوسایي احساس وکړو، ځکه هلته زموږ ژوند دی، زموږ کار او هر څه ورسره تړلی دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یو دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته لږ رڼا واچوي چې څه باید وکړي که په وروستي شیبو کې راته وایست. مننه.
بلکل موقعاً چې تاسو مو د کرونا یا کووید 19 موضوع چې راغله، دا واقعاً ډېر خپل غاغیز اثرات وکړ په خپل په ټولو خلک باندې، په ټولو نړۍ او جهانیانو، خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات د پر لاسرسی نه لري، هغه ډېر متضرر شو دغه موضوعات کرونا د امراض لګانه. خو خلک دلته او هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي چې د مثال په توګه دوی، یعنی دولت هم د مکلفیت دوی خلک لپاره هغه پاک او بو او محیط برابر کړي، او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او اقدامات هغه کلینیک او راهنمودونه چې د مختلف ارګانونو د صحت عامه او مختلف د ښاری موضوعات په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د مو محیط دغه ناوړه مرض څخه وژغوري او د ځان لپاره محافظت وکړي. یعنی دوی په دې کول شي د نمودونو د صحت عامه د ملي بل مللي د سازمان څخه استفاده وکړي، دوی کول شي چې د خپل ځان او د محیط لپاره حداقل وکول شي دغه مرض نه موږ ځان وساتو.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامداري ودی یا انکشاف پایدار د تنګي مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم دلته.